صبر وکړه خدای برابرلی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله
ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوینه د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو د نړیوالې نهسته خبرونو په دوه غړي کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو او په پای کې به باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړو. په پیل کې خبرونه. سرچکی د پاکستان پسین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری د پانسی کولو پر ضد مظاهره چانو پر خبر اعلانو بریدونه کړی دی. سپینا ماوړی وای ولسمشر پاراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سوری د راتګ لپاره د طالبان سره د امن هڅې جاری وساتي. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان پسین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری د پانسی کولو پر ضد مظاهره چانو پر خبر اعلان بریدونه کړی دی. پولیس وایي په سلګونو مظاهره چانو د جمعې تلمانځه وروسته پر حیدرآباد پرس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفتر برید وکړ چې پکې درې خبر اعلان ژوبل سول. د حیدرآباد یو ځای خبریال فیاض اوان بیگا له مشال ریډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ.
دیش نه زیات صافیانو هغه وخت کې تسلب کړي هغه ټول مشر شو په دې کې بندیوان شو. دا غي نه پس دې هغه ټول پړ کو ټول دې ټوټل پرښنه کې هر څه ناز جوړ کړي. دا غي دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راکړي میډیا باندې چې کیمرا په بندیان لګو دې دې دا ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لګیا دي خپل غم غصه زار کې دا زیات نه لایق دي.
له بریدونو سمدستي وروسته د پاکستاني وزیر اعظم له دفتر یو بیان خپور شو چې پکې نواز شریف دغه حمله وغندلې. په پاکستان کې به د نوي پروګرام لمخې په راتلونکو 15 کلونو کې 10 کروڑ ونې لګول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره د جمعې پر ورځ خپور شوی بیان وایي نواز شریف د گرین پاکستان پروګرام منظوري ورکړې ده چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژو خوندیتوب دی. دغه 10 کروڑ ونې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لګول کېږي. بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ به مرکزي حکومت او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي. دا شان بیان وایي وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي ژو رپورټ یې ورکړل سي چې له خطر سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې سرلننه د ځوانانو لپاره د ورځنۍ مېله پیلېږي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په مېله کې به په سلګونو او لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي.
تقریبا زر نواله 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري شپږ مختلف کیټګریز دي. په دې کې او باغي ډراما دا بزنس پلان دی، نات دی، قرات دی، میوزیک دی، باغي بدا مقابله گئی.
ته قبالي سیمه شاوخوا شل ځوانان به هم د ملي په سیالیو کې برخه اخلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وسوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. ښاغلی اوباما د ولسمشر اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډۍ سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخته وړي. په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه. د ارګ په وینا د امریکا ولسمشر د ترګړي پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. افغان چارواکي وایي ټاکل سوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ایم ډی 1510 او ای 90 ډول الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره اور وسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال داوود وزیری مشال ریډو تول د بی پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغې کېدو سره به اته بی پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. جنرال وزیری زیاته کړه تر دې مخکې هم څو ایم ډی 1510 او ای 90 ډول امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي. همدارنګه په دې وروستیو کې هندوستان هم څلور هلیکاپټرې اور کړې دي. د دفاع وزارت دا هم وویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د تربیت په هدف همدا اوس د هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان زده کوونکي بوختي. چارواکي هوایی د افغانستان په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکوونکي له وسوالو طالبانو ژغورلي دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسوالو ترمنځ نښته پرون هغه مهال وسوه چې وسوالو طالبانو د آزاد خیرو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګورا د سړک جوړونې کمپنۍ کارکوونکي له موټره راکښته کړ. خبر پاڼه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسیدو مخکې د دې کمپنی ډرایور وژلې او دوه کارکوونکي ټپیان کړي خو نور 15 کسان ملي اردو وژغورل. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او په هغوی اوبه وشیندلې. زمان ورځپاڼه هره ورځ 6,50,000 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې بلل کېږي. ښاغلی ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د راغورځولو هڅه یې کوله. د شام د بشري حقونو د سر ډلې په وینا د شام د یاغیانې یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوري وتلو سیمه تیره ورځ نیولې ده. د سر ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري کړې چې داعش مجبوره سو دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سو. له مشال ډوم خبرونه اوریدل او سم پروانه غړي کې دا مهم ریپورتونه لرو. د پنجاب صوبې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کې ممتاز قادری پانسی پر ضد د هغه ملاتړو په حیدرآباد پریس کلب برید کړی او تر څو ساعتونو پورې خبریالان محاصره ساتلي وو. یو عیني شاهد
داغی دا شکایت زمونږ میډیا کوریج نه راځي. میډیا باندې چې کیمرا پابندیان لګولي دي د ممتاز قادری په حواله باندې
د خیبر پښتونخوا نوی گورنر د خپلې څوکۍ حلف اخیستې. د فاټا د پارلمان غړي له د کم کارونه واړي
قبایلی عوامر کې دویم جواب دی او دریم دا چې د ایکسټینشن وکړي د انصاف دروازه خلاصه شي.
او په افغانستان کې سندرغاړي له ښارونو د باندې ځینو کلیوالو سیمو ته د پروګرامونو لپاره ولې نه ځي؟
شرایط ته معلوم دی او ماته معلوم دی زیاتره اوس اطراف ته نه ځو. کوي ولسوالۍ ته ځو، کامې ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو. بعضي وخت دي نو د پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تلایم.
دا به په باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام کې وو. او سم د خبرونې د پال ریپورت. په پنجاب د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د جمعې په ورځ په سند صوبه کې احتجاجي مظاهرې وسوې. مظاهرېچیانو په حیدرآباد پریس کلب حمله وکړه او شاوخوا دېرش خبریالان یې تر څو ساعتونو پورې محاصره کړل، خو البته پکې څه مرګ ژوبله رامنځته نه سوه. بلخوا په کراچۍ کې مظاهره کوونکو د آچ ټي وي پر دفتر برید وکړ چې پکې درې خبریالان ژوبل سول. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال محمد عمران نقوي.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړی و چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي او بیا څه ځوانان پریس کلب ته راغلل، دننه هر څه مات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې درې خبریالان جوبل شوي هم دي.
هیڅ نه زیات ساتیان هغه وخت کې تسلب کې هغه ټول مسؤل شو د دې ځکه بندیان شو په هغې نه پس چې هغې ټول پړ کړ ټول جګې ټوټل پرشنب کې هر څه لاس جوړ کړل د هغې دا شکایت چې موږ له میډیا کوریج نه راتلو میډیا باندې چې ټایم را پابندیان لګول دي چې د ممتاز قادری په حواله باندې چې کوم خلک لګیا دي د خپل غم غصې اظهار کوي دا زیات نه هایلایټ کېږي په دې وجه باندې د هغې ډېر زیات داسې تقریبا ساتیان ډېر زیات مصیبت کې خلکو یې په مشکله باندې ځان بچ کړل
دغه رنګ په کراچۍ کې هم د بیلابیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په دفترونو او گاډو حمله شوې د کراچۍ پریس کلب د عمومي سکتر اے ایچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټي وي آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي همدارنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوې چې ورستوې د کراچۍ پریس کلب سکیورټي هم سخت کړي شوې
کراچۍ پریس کلب کې سامنے پولیس کی
د کراچۍ پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي همدارنګ په کراچۍ کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوې او که هم به د پیښه مخې ته راځي نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره ترسره کوي د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچۍ کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکي په نښه کړي بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره یې هم زور زیاتی کړی بل اړخته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویلي دي چې د رسنیو د امنیت ذمهواري د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنه کړي همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاه پولیسو ته حکم کړی چې د میډیا د کارکوونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړی شوی و چې وروستو د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچۍ بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړی شوي دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم د گرین پاکستان پروگرام په نوم د یو نوی پروگرام منظور کړی دا د دې لمخه به په راتلونکو 15 کلونو کې به په ټول پاکستان کې 10 کروڑ درختی یا ونی لګول کېږي تفصیل راته له اسلام آباد خپل همکار ریاض مسخیل راکوي
پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلونونه روان دي د هغې د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پریوزي او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي د هغې ځنې داسې سیزونه دي ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې د وجود د پاکستان نه ختمې دو دین دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کمچې د ماحولیات او وزارت ته د غرنګ د ساينس او ټیکنالوژي وزارت ته ویلي دی ورسره ټولو سلور وانو صوبو ته او ګلګت بلتستان او د غرنګ د کشمیر چې کم ریاستونه دی هغه هم ویلي چې چارواکي دی په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرسته وکړي چې دا رنګ موږ پر اتون کې 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي د دې پروګرام تر لاندې به کم خرچه راځي نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه باغه وفاقي حکومت ورکي او باقي چې کوم نیمه پاتې کیږي نو هغه بیا متعلقه صوبې او د غرنګ چې کوم ریاستونه دي هغه ورکي په دې دوران به چې کوم د خیبر پښتونخوا یا د قبایلی سیمو د غرنګ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کوم مختلف ځنګلونه دي غرونه دي او نورې ځمکې چې کوم ځای کې کار کاروند کې دي شي کوم ځای بوټي کرل کې دي شلتي کې بوټي کری چې کوم پارکونه جوړ کړی شوی دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کوم نور سیزونه ځنګلي حیاتي نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي د غرنګ د کمچې د ماحولیات او وزیر دی نو هغه ته هم هدایت کړی دی چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطر ده نو هغه لړکې د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه د هم زر تر زره وړاندې کړي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورځنۍ میله جوړه کړې ده سر لننه شروع کیدونکې د میلې ته د میگا یا لوی میلې نوم ورکړل شوی دی په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیالانې کوي پر میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرڅ راځي تفصیل له پېښوره غلام غفص راکوي
د مارچ په 15مه او شپږمه نیټه په پیښور قیوم لوبغالي کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لویه میله ترتیب کړې شوې ده او دې لړ کې د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کومه میله چې موږ ارنج کړې ده چې دا یو ډېر غټ ایونت دی د خیبر پختونخوا په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی. دا هزار نواله تقریبا زرو نواله 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري شپږیش مختلف کیټګریز دي په دې کې باغی ڈراما دا بزنس پلان دے نعت دے کرت دے میوزک دے دس 26 ایونٹس سی کم چھ دے سرا ریلیٹڈ دے زوانانو سرا.
محمود خان زیاتوی چھ دے پدے میلہ کی دا ٹول پاکستان دا شپگیش پونتونونو زوانان برخه اخلی او دا بہر نہ راغلی ہلکانو او جنکول پارا په پیښور کې د امنیت او استوګنی ټول انتظامات برابر کړی شوی دی.
ټیک ټاک سکیورټي بورډ اور کړی کی هغه موږ سکیورټي ادارې ټول ان بورډ هغه سین شل ټیک ټاک سکیورټي بورډ
او د لوبو د محکمې ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلي سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي.
میل او فیمیل هر ځای نه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي. پدې کې د فاټا سټوډنټ سیکم دي نو هغه ایز ا پارټیسیپینټ هم لګیا دي ایسا خلی. مونږ سره په خپل منیجمنټ ټیم کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساوت وزیرستان نه د نارت وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي. حقانی شوا، شیرگر مدرسہ شوا، جامعہ بنوری شوا. چونکہ داغ زیادہ تر دغه په قرات او پنات کې تقریبا 14-15 سټوډنټس داسې دي چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسونو رجسٹریشن مونږ سره کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت داوه کوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لویه میله ثابته شي او د ځوانانو د دې میلې په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اخیستی د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخې باید د اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم کړل سي. ځینې کارپوهان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بېګناه خلکو پر ضد استعمالي ځوانان د تشدد پر لور بوځي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او پخوانه د غلطا رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلي سیمو روایاتو او د هغه ځای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلي سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. څېړونکي او سماجي کارکون نظام دا وړوایي قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچه کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پریوځي.
کلچرل وایلنس چې په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، ابل ته موږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په صاحب باندې په قانون کې، صاحب عدالت کې، او صاحب پولیټیکل ایجنټ کې، او صاحب سیاسي صاحب قانون کې یو تشدد وي. دا دې په دا سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل قسمه ده لپاره دی. په دا کې د صلاحو د بهبود هیڅ خبرې نشته چې کم زم دا دواړې سیزونه وي نو الته ترګریز یتیږي، الته تشدد یتیږي. زمونږ هغه بنیادی بشری حقوق هم سلب شوی دي او د دې زیاتره اثرات زمونږ په ځوانانو باندې کېږي، ځکه چې ځوانان چینج وړي. ځوانانو دنیا وکتله، ځوانان وایي چې یاره په موږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیه چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان دا وړوایي قبایلي ولس کا یو خوا د بېکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بلخوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس مونږ چې کم ځوان کول دی د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. پکار دا ده چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي. دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی
د سیډون کو پوینا قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه د جمعې په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د پېښور هایکورټ چیف جسټس مظهر عالم یخی له نوموړي سوګند واخیست. ښاغلي جګړه د پخواني گورنر سردار مهتاب خان عباسي تر استعفا وروسته گورنر وګمارل سو. ظفر اقبال جګړه په داسې حال کې گورنر سوی دی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی او هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټې جوړه کړې ده. په دې اړه موږ له خبر ایجنسی د خامی اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل سره مرکه کړې او په سر کې مو ورڅخه پوښتلې چې ظفر اقبال جګړه باید تر ټولو اول کم کارونه وکړي.
دری کارونه چې یو قبایلي عوامو سلور ہو په کشمیر او گلګت بلتستان کې دی، او دویم چې دا کم موجوده سسٹم دے دا سسٹم اکاؤنٹیبل کی او دا سسٹم جواب دے کی لکا کرم ہی کم دے چی دا لگلائی شی اکاؤنٹیبل شی او دیام کردا چی دے جوڈیشلی ایکسٹینشن ہو کی بلنے رسیار لاندے ایکسٹینشن ہو کی خوش انصاف دروازہ خلاص شی صرف دردی کرنے چوک کی پیناو یا فیصد دا قبائلو مسلم حال شو پیناو یا فیصد دا فائدہ ملک پہ سب فیصد فائدہ رسی جو قبائل پنجا یا فیصد در فلالت نہ غلامی نہ جاہلیت
قبائلی سمو کی د فوج ډیر زیات عمل دخل دی، اول ته عملیات کوي او په ډیرو ایجنسیانو کې بلکې دوی دي. آیا د پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت په دې سره سلا دي ستاسو د معلوماتو مطابق چې دا کم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځنډ ښکار شي؟
بالکل، چې تر کومه پورې زموږ خلکو د قبایلو مشران یو د قبایلو په نمائندګۍ باندې په اسمبلی کې کینو اور د قبایلو چې کومه خبره وي ځای جواب وایو، خو تر اوسه پورې زموږ سره فوجیانو هیڅ قسم نه رابطه نه ده کړې چې تاسو د ریفام ولې غواړئ یا د ریفام دسې نه دسې وغواړئ. نو مطلب خاموشي عمده ظاهریږي چې هغه هم په خپله په دې دو پدے بانے خوشحال دی چی داری فام راشی.
اچھا جی گولا جی سے بینے که اقبال ظفر جگڑا داغا چکم تاسو غوښتنې لري یا دا کارونا و نکلائی سی چکم کارونا ستاسو مطالبه دا یا دا خلگو دا، نو ستاسو دا پارلمان غڑی بس کواس
مونگ سر آلریڈی کمیٹی وزیر اعظم نے جوڑا کرے دا ما پتے رفتر پہ اسمبلی کی خبر کرے دا کمیٹی تیر جوانا پا لیجرانی کو ستا جزیز خود تیر جوانا سر درو جنسو بزر کرے با جوان ممان سو نارت وزیرستان نور جنسو بیزر با انشاءاللہ تعالی سر تجازیز با هر طلعه پا دیمیش که کمپلیت کوی. زمون کوشش تی چی دا خپل ریکیمندیشن کمیتی او مون پارلیمنتیرین پرائم منسٹر تا او پارلیمنت تا ادغ بیل حیثه که دو دی پارا ولگو، او که کلا مون تا دا پتا ولگره چی دا حکومت تا دخشی که انترست نده، نو مون با هر قسم پریشر ڈیولپ کو تر دغه پورې چې ضرورت پېښي موږ به قبایلو ته اپیل کوو، قبایلو به اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به هلته تر هغې پورې موږ درنوي چې تر کومه پورې موږ قبایل مین سټریم لاین ته راوستلي نو هغه حق یې نوي راکړی چې کم حق یې دغو څلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوو یونټو پاکستانیانو ته ورکړی.
حاجی شاجی ګلو، د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې به د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکوي. په اقلیتي چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې دغسې یو ګام اخیستل کېږي. د ده په وینا دوی به د څه کم یوه نیم کروړ روپۍ یونیفارم او کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. تفصیل د شبرجان په رپورټ کې.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروز خټک د اقلیتو یا کمشمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو سکولونه چې پکې د دغه کمشمیر ډلو بچی زده کړه ترلاسه کوي، دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په وړاندې ځل دا وړیا کاپو کتابونو او د سکول د یونیفارم یا جامو لپاره خوشا یو کروڑ وسلویخ لکه روپۍ ورکړي دي چې د دوی په وینا ورسره به دغه کمشمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي.
منگا خپل ہوں بے اسٹیپ واغستو چمنگا خیبر پختونخوا
پختونخوا کے دا مائنورٹی بائی اسکول دی بائی اسکول نو تم 1,46,36,100 روپے چتنا ورکر دا دی پرنسپل کا دا یونیفارمز او دا کتابونو دا پارا
بلخوا خیبر پختونخوا کے دا کشمیر ڈلو دا پارا تنظیم یا آل پاکستان ہندو رائٹس ایسوسیشن مشر ہارون سرب دیال مشال لیڑو تو ویل چی دوی دا حکومت دا گام ستائی خو باید حکومت دا دوی لپارا نور بیل بیل سکولنا هم جوڑ کړی دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصی مشیر سردار سورن سنگ زیادہ کړه چې دې سره تړلې د کمشمیر اډلو په بیلابیلو سرکاري محکمو کې پنوکرو کې خصوصی کوټه هم د دوی حکومت زیادہ کړه او د امنیت سری سری نور ستونزې به هم د دوی هوارې کړي خیبر پختونخوا کې دویش د کمشمیر ډلو یا اقلیت سکولونه دي چې د پیښور نه علاوه ایبټ آباد چترال نوخار او ډیر اسماعیل خان کې پکې د اقلیت ماشومان زده کړې ترلاسه کوي سردار سورن سنگ وایي چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پوهان او لیکوالان وایي چې لوک داستانونه د یو ماشوم ذهني تربیت کې ډیر لوی کردار لوبوي او د دې په وجه هغه د ټولنې یو ښه انسان جوړی شي دوی وایي پکار ده لکه د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار خپلو بچو ته لنډې کیسې یا نکلونه سلسله بیا شروع کړي په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی
د پښتو د استادانو پوهانو او لیکوالانو وینا د چې په خوابنیاګانو او میان د خپل بچو ته د شپې کومې کیسې کولې هغه به د ماشومانو پر ژوند ډیر ژور اثر غورځوه ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو د ناستې پاستې د مشر کشر ادب د خپلوو پیژنګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دی په پیښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسی ډیر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواری د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وخایي
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کما بنیادی خبره وا هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو رښتې به ورته خپل خولې چې تاسو خپل دی او څوک پردی دی نو ماشوم بچ لوی دو نو هغه به د خپل پردی نه خبرو دغه سه د شپې کیسې چې وي نو هغه سره به ماشوم د خبرو چلوم زده کو په درونو سپک بم پوه شو نو هغه بنیادی سکول چې کم دی د مونږ روان شوی دی نوې زمانه چې دا هغه ضرورت نه محسوسي اگر چې د هغه نقصانات مونږ بیا بیا راته ملاویږي نو مونږ په دې باندې غور پکار دی چې کداغه ان غری غاړه نه وي خو ات لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې دن نوی او د یو بل د مسلو نه خلق خبري
همداشن په پیښور اسلامي کالج په هینتون کې د پښتو څنګه مشر او استاد پروفیسور عباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي
کله زه وړو کې په خپل نه پاره ورو کې مونږ په اجر کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کې کولې دا غې نه مخ کې چې ډیر واړو اجر ته بنره او تونه په وخت کې براته نیاګا نو تروریانو میندو نورو مشرانو خزو کیسې کولې دا هغه کیسو په ذریعہ زموږ تربیت کېدو ډېر په غیر مخصوص انداز کې په ډېر فینټسي چې وته په انګریزي کې وایي په هغه رنگ کې به زموږه تربیت کېدو موږ به د ژوند په اسرار او رموز د اخلاق او د کردار د همت د حوصله د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پویدو نو دا غنما چې دا ډېر به حد ضروری شی دی نو د بچو د تربیت کار ډېر آسان شي او ډېر په خپل رنگ کې به تربیت کیږي
لیکوالي او شاعري حسینه ګل مشال ریډیو ته وی چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور دود دستور ژوندی وساتي نو باید چې په خپلو کورونو کې د دې ښایستا او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو په خپل نسو ته د شپې د اوده کېدو په وخت باندې ډېرې خوږې خوږې کیسې کولې واقعي چې دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نه شي نو ما کوله د هغې دپاره به په دې کښې د اخلاقیاتو یو درس و خپلو اتلانو د خپل تاریخ چې کوم دی نو هغه به هم په دې کښې ژوندی و خو د بده مرغه داسې کلچرونه راغلل دغه ټول خواږې زمونږ نه وتروړل نو که داسې یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ هم هغه ژوند هغه ماضي زمونږ مخې ته را شي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري نو یقینا چې زمونږ د کمې ستونزې دي په دې کښې به تر ډېره حده پورې کمی را شي مونږ به د خپل کلتور سره د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر ده پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو زنانو نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شهزاده بدری جمال خاپیری فتح خان رابیا ګله ګل او سنوبر نیکې بده یوسف خان شیربانو او د گنجی کیسې ډېرې مشهورې وې. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو په دوه نیمای کې هم درته د باختر ستوري اونیس پروګرام لرو او څو نور رپورټونه لرو خو اوس به د خبرونو لنډیز وړاندې کړو ځکه چې لس نیمې بجې شوې دي. د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ته ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو په ضد مظاهرچیانو په خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهرچیانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر هیواد راباد پرس کلب په کراچي کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفترونو برید وکړ. په پاکستان کې به د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 5 کلونو کې 10 کروړه ونې لګول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ په خپور شوي بیان کې ویل شوي نواز شریف د ګرین پاکستان پروګرام منظوري ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې سرلنه د ځوانانو لپاره د ورځنۍ میله کېږي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګا مشال ریډیو ته وویل په میله کې به سلګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشره وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وشوې. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD 15 او E 90 ډول الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره ور وسپارل شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا خبره ریډیو ته وکړه. چارواکي وایي د افغانستان په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکوونکي له وسلو طالبانو ژغورلي دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د آزادخیلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګوره د سړک جوړونې کمپنۍ کارکوونکي له موټره راښکته کړي دي. ترکی چارواکو د مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستې دي. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردغان د مخالفین په ضد یوه نوې هڅه ده. د شام د بشري حقونو د سر ډلې په وینا د شام د یاغیانې یوې ډلې د عراق لور ته په سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ نیولې ده. دا خو د خبرونو لنډیز خو ده چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر یې وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا نوي ګورنر ته په ورپېښو ستونزو او د هغه په ترجیحاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا نوي ګورنر په داسې وخت کې سوګند پورته کړو چې په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان دي او په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا هم د ترهګرۍ سره مخ ده او بل پلو د فټه حالات هم ناسم دي. نوي ګورنر اقبال ظفر جګړه له به ډېر په سنجیدګۍ سره کار کولوي. اداریه گورنر ته د ورپېښو مشکلاتو اړخ ته اشاره کوي او وایي چې د دې سره سره که وکتل شي نو د فاټا سیول انتظامیه فعاله نه ده او د دې ټولې چارې د سیکورټي فورسز سره دي. بل پلو د شمالي وزیرستان او د نورو ځینو قبایلي سیمو د خلکو خپل کورونو ته د واپسۍ مسله هم پرته ده. اداریه اخري کې وایي د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر یو سیاسي بصیرت او پوهه هم لري او بیا د پېښور سره تعلق ساتي نو د قبایلي او نور پختنو د مسلو نه با پخشن خبر وی بای چین موړې د هر تعلق او رښتې نه پرته په مجموعي توګه ولسی او د فرستونزو ته خپل توجه را وګرځوي او دی هله لري چې د بدور په خستونزو او چیلنجونو په خشن مقابله وکړي خپل مرام ته بزان ورسوي. بلپلو ایکسپریس ورس په خپل ادریه کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن زبا مذاکراتي عمل راتلونکي سوروزو کې شروع شي او افغان حکومت وایي چې ملک د روانې جګړې ختمول لپاره دوی طالبانو سره مذاکرات کوي او دغه لړکی دوی ټول تیاری سرته رسولې دي او کڼلارې جوړه کړې ده. بل طرف ته امریکا هم پاکستان ته باور ورکړی دی چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره به دوی له پاکستان سره په شریکه کار کوي. ادریه مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې هم په مری کې د مذاکراتو دور شوی و خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي او دا اوس هم د افغان حکومت او طالبانو موقف د یو بل نه جدا جدا دی. البته د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې مذاکراتي عمل جاری وساتي ځکه چې دا یو ګران عمل دی او په یو ملاقات کې د دې نتیجې مخې ته نشي راتلی او د وخت سره سره به دواړه ډلې خپل خپل موقف کې بدلون راولي. ادریا اخري کې وایي چې دا ځل مذاکراتي عمل او مفاهمتي عمل کې د پاکستان او افغانستان سره سره امریکا او چین هم ژوره زړه خوښي لري خو د مذاکراتو کامیابۍ لپاره تر ټولو اهم سیز د افغان حکومت او طالبانو په رویو کې لچک دی نو هیڅ ګران نه ده چې دا مذاکراتي عمل نتیجې ورنه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خریدونکو کارډین رسونی د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر په وژنه کې ککړ ممتاز قادری د پانسی ورکولو او له امریکا خریدونکو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د طالبان سره د پټو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لیکنه خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو لنډیز له ګلای ساور.
له برتانی خریدونکو ګارډین رسپانه لیکي د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وژنه د انسانیت ضد جرم او دا قتل یو له هغو چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان بدنام کړي. رسپانه وایي سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر وو او خپل یو محافظ ممتاز قادری وژلی وو ځکه چې نوموړی د توهین رسالت قانون کې د بدلون پلوي وو. دا قانون له 1978 لسیز راهیسې نافذ دی چې پکې بدلونونه هم راوستل شوي وو. ورسپاڼه وایي د تیر ګل پروز ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شوه او د نهي پورس ډیر زیاتو خلکو هغه د جنازې په مراسمو کې د حکومت اقدام وغندو. دا ملاتړ تر پاکستانه محدود نه و بلکې د برتانیا برمنګم کې هم په یو لوی جماعت کې ممتاز قادری لپاره دواګانې وشوې. ورسپاڼه لیکي په برتانیا کې مشت نور مسلمانانو په دې انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا د ټولو استازیتوب نه کوي. ګارډین لیکي دا خپکونکې خبره ده چې مذهبي مشرانو د خپل منځي زغم له تاریخه زده کړې نه دي کړي خو اکثریت مسلمانان له هغه نظریو راوتي دي. بلخوا فارم پالیسي مجلې لیکي د برګدال قصه کې هغه خبرو په اړه سنو چې څرنګه نوموړې د خفیه مذاکراتو په نتیجه کې له طالبانو را خوشې کړل شو. مجلې لیکي له کلون رئیس د اروپایي محفوظ ځایونو کې د خفیه مذاکراتو یو مهم کردار د ریچارډ هالبروک وو. که څه هم نوموړې متنازع خو د دې باوجود یې سفارتکارۍ لاره خپله کړې وه او په واشنگټن به زور راوړو چې په افغانستان کې په سیاسي جوړجاړی کې طالبانو ته رسمي رول ورکړل شي. مجلې کې خفیه مذاکرات په 2011 کال کې شروع شوي ول خو طالبان هغه وخت د دې نه جلا شول کله چې د مې په میاشت کې دا خبره په ډاګه شوه. څو میاشتې وروسته بیا دا خبرې پیل شوې خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د اسلامي اماراتو بیرغ لګول وروسته دا خبرې د ځان ښکار شوې. په هغه وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی سخت غبرګون ښودلې بو او دا هر څه په ټپه ودرېدل. فارن پالیسي مجلې لیکي تر 2013 کال پورې برغدال له طالبانو سره وو او واشنگټن غوښتل چې خپل فوزي له طالبانو را خوشې کړي او دا یې هم غوښتل چې دا هر څه د ټولو ځواکونو د وستلو وړاندې وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانی، فرانس، جرمنی او روس مشرانو په شام کې د کړکیچ د ختمون لپاره د سولې پر یوې دوامدار پروسې د کار کولو ژمنه کړې ده. د جمعې په ورځ د څلورو هیوادونو مشرانو د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د شام په اپوزیشن کې به مهمې ډلې ویلي چې حکومتي لوري اوربند نه دی مراد کړی او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. له اجمل اندازه څخه د دې تفصیل اورو.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. فاین حال کې د سوریې د اپوزیسون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصره جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې. خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الوش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوې سیمې نیولې او په نیولو کې د جنګي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو د موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربند عملي کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
دا مشال ریډیو ده.
تمکه شي چې تر راتلونکي پنځشنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استاذ سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل سوې، خو افغان او پاکستاني چارواکو تایید کړي چې راتلونکي اونۍ به د مخامخ خبرو لومړنی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. یو ځل بیا اجملان ته ورشو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنځشنبه چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفانو با صلاحیت استازو ترمن خبریتری ان شاء الله په طالب اسلام آباد مرکزات سي او د خبریتری شروع سي.
د چې په دې مخامخ خبرو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي؟ خیر الله آزاد په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو ټینګار وکړ چې خبریتری به د طالبانو له با صلاحیت استازو سره وي. نوموړي ویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلی چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پایل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستۍ ځل نیمګړې پرېښي وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلی دی بهیر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب سازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړې څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تېر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورید، خبری برخه هم د دې غړي په دې ځای پاتې ورسېده. اوس هم له شمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د مالیم لا تر د صندوق د پرانستي غونډې ریپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکتون کې ملوک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شیرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو، او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیرې ته سر ورخکاره کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. تیره اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیوادمینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 30,000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره په کې ګڼ شمیر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې یو شمیر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې. د ماشوم ادبیاتو د کور مشر، لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي، سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې لکه چې سره سم کتابونه خپاره کړي.
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو، خو تر څنګ یې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالي صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او معنوي مرستو او ملاتړ
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 30,000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه، او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 4 لوی غونډې جوړوي.
اطلاعات او فرهنګ د وزارت په پات سره کال به تر کې صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په واسطه راځو، مثلا 30,000 افغانو په شاوخوا کې یا 30,000 افغانۍ به موږ غاغری مرسو سره وو کلبته دا اول مرسته پیغام چې باغ مجلس کې غزنفر صاحب مو کنو رئیس صاحب جمهور سره مخبري کوله د ماشوم د ادبیات په اړه کې بیا دوه ویل چې په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا درې یا حتی څلور غونډې جوړ کې او په هغه کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوو کتابونو او لیکوالو ته جایزه ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي.
د ماشوم ادب، د ماشوم د ودې، د ماشوم د عاطفي او عقلاني او سلوکي ودې په برخه کې یو ډېر مهم او ضروري ګام دی. جلالت محب وزیر صاحب چې اوله کې وزیر سو، ماشه په یاد په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې د ماشوم ادب ته باید توجه وکړو، او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي. اطلاعات و فرهنګ وزارت و وزیر صاحب هم ورته متوجه ده. له دې فرصته باید حداعظمي استفاده وشي او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل سي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد سي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د تیرو څلورو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې په دغه دوران کې یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په دغه برخه کې ګڼې خپرونې لرلي او په پام کې لري چې د مالی ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره به شپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسي کتابونه خپاره کړي او همدارنګه د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یوه مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتونکی ملک رغون چې د تیرو څو کلونو راهیسې په پښتو شاعرۍ کې په ښځینه احساس ویل شوي شعرونه راټولوي، اوس غواړي چې په دغه برخه کې بېلابېلې مقالې د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. دا چې په پښتو شاعرۍ کې له کوم دور څخه ښاغلي رغون په ښځینه احساس ویل شوي شعرونه راټول کړي او له دې هڅې یې مقصد څه دی، دا پوښتنه نوموړی دارنګه ځوابوي.
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی، یو غزل دی، ماته دغه څو بیا ته ذهن ته سپارل دی، وایي چې نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړه سترګې تورې پرانجه کړم، او هغه یار چې چېرته یې خوشحال دی اوسي، دی د خپله خوشحالي کې غم به زه کړم. دا خو اصلا د ته د هلته د ده د مېرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی. ځینو ځینو کې داسې راغلي دي چې دا د ده د مېرمنې توتیا شعر دی، خو دا د ده شعر دی. د هغه نه وروسته چې بیا را تېر شو، نورو ډېرو زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملک جان بابا ډېر زیات شعرونه ویلي دي. دا اوسنی زلمی به څه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي، خپل پیغتوب به پرې ورنه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي. سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن مور کې سرونه نوی موسم نوی بهار دی سینو مې وسپړل ګلونه. دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جنۍ کوي، هلک خو یې نه کوي.
که موږ بیا د پښتو لنډیو ته تم شو، که ووایو چې تر 50-50% پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي، څه فکر کوئ چې دغه به خزو په خپله جوړی کړی وي او کدا به هم نارینه و د هغوی د زاویې نه ویلي؟
که څنګه چې په پښتو غزلیزه او تغزلي شاعرۍ کې او نارینه و دا د ښځو د مورچله خپلې خبرې کړي دي د شعر په ژبه باندې، نو هلته باور لرم چې یعنی کسل فیصد نه نو 50% دا کار سړو کړی دی.
دا چې لنډۍ هم په دغه ښځینه احساس جوړې شوي، څه فکر کوي چې دا څومره ښځینه و قبولې کړي دي؟
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبولې کړي، ځکه د هغې د زه خبره کړې ده خو خپله یې نه شوه کولی. تر څو چې زه خبرې یم او تر څو چې زه د خپلو خویندو ولسونو کې د نجونو او د خپلو همسنفیانو سره پاتې شوی یم، ځکه چې موږ درې وه جنکۍ همسنفیانې ما لرلې په کابل پوهنتون فاکولته کې، د دې سره چې زه غږېدلی یم او دغه خبرې چې په پښتو لنډیو کې د هغه دا خبره کوي چې زموږ د زه خبره کړې ده، زموږ ځینو همسنفیانو ټوکې کولې چې زمونږ په زړه کې د دینم آخوا نورې ډېرې خبرې شته دي.
اوس چې تاسې پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زمونږ نارینه او شاعرانو د ښځینه و لخوا ویلی دی، بیان کړی دی، هغه شاعري ته راټوله کړې ده او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي، د ده نه ستا مقصد څه دی؟
زما یو مقصد د دې نه دا دی چې دا ښځینه شاعران چې ډېرې ټولګې زمونږ په لاس کې دي، ته مونږ لرو په پښتو ادبیاتو کې او پښتو شعر او شاعرۍ کې مونږ دغسې پښتنې ښځې لرو او هغې شعر او شاعري کړې ده، خو کله چې د دې ډېرې غزلې به ولولې، د دې د الفاظو د کلمو نه به ایله یو ځای کې پوه شي، ځینې ټکي داسې دي چې هغه مانس ته راجع کېږي، لکه راغله لکه راغی که نه، چې دا ښځینه شعر دی، نور د بیان نه بیا نه پوهېږي. خپله دروني حالت یې دی او خپله سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي، د کومو تکلیفونو سره مخ ده. دویم مطلب مې د دې نه دا و چې زموږ شاعران هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې درک کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي، د دغه ځای نه دیم دغسې خوږه شاعري وکړي، که پرې پوهېږي هغه د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او ور دې شي، ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی، خو دا ډېر خوند لري. دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت که هغوی نه شي تشریح کولی، دغه نارینه چې لوستې دي دا خو دې بیان کړي، که د شعر له لارې نه وي د نورو نثر د لارې دې بیان کړي، په ناولونو په کیسو کې په نظمونو کې په دې کې دې بیان کړي، خو د هغې حالت دې بیان کړي. پښتنې په قامت سترې نه دي څه دي، دا د خوشحال بابا د شعر یو بیت دی او ما د یوې مقالې دپاره راوړی او په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د ښځې پاکې دي، چې دې کې مې هېڅ شی نه دی پرېښی. دا د کومو کړاوونو او حفتونو مرضونو او د ستونزو سره مخ ده، حتی د کور د ډوډۍ نه. زمونږ پښتنې ښځې په کور کې ځان له سړه ډوډۍ خوري، ځان له وږې کېني، خو هغه څه چې تیار دي یا یې خاوند له ورکوي، یا یې بچو له ورکوي، یا یې مېلمه ته وباسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان وډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې ته سر ورښکاره کړو او له یوه ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو.
ډېره مننه ګلا، ته به اول خپل نوم والي او بیا به راته دا ووایي چې څو کاله کېږي چې ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
زه پیغام منور د ارواښاد استاد خدای بخلي استاد منور مسی او د معلم شیب رضوان زوی ما.
دا چې تاسو د یو هنري کورنۍ سره تعلق لرئ نو ویلی شو چې د ماشومتوب نه ساز او آواز سره تعلق دی، همداسې ده؟
فکر کوم چې شپږم ټولګي کې وم، په ویبیاشي لیسه کې وم، نو زما سره یو کشر ورور دی چې فاسون نومېږي، نو په صنف کې وم، تفریح به شوه نو پاسون برا سره و زبر شوم، نو د خپل انډیوالانو سره په صنف کې کیناستلو، نو پاسون ته به مې ویل چې ته لاړ شه بیرون یو کاڼی پیدا کړه، او ته بیا راشه بچ رالی، نو کاڼی به واغوستو، هغه به په چوکۍ باندې تبلغه کوله او ما به ورته سندرې ویلې. نو د هغې وخت راهیسې چې تقریبا زیات وخت شو زه موسیقۍ سره مینه لرم او دغې ډګر ته ما مخه وکړله.
دا راته ووایه چې څو کاله بیا کېږي چې ته داسې په باقاعده توګه هنر ته راوتې یې، لکه ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
تقریبا چې زما د موسیقي ډګر ته مخه کړې ده نو 15 کاله وشي.
د دغه جلال آباد ښار نه علاوه نورو ولایتونو ته، لغمان ته، کونړ ته، کابل ته یا پېښور ته تاسو د هنر نمایي لپاره تللي؟
لغمان ته تللم، کونړ ته تللم، کابل ته تللم، پېښور ته تللم، پېنډۍ ته تللم، لاهور ته تللم، فیصل آباد ته تللم.
ته چې هلته ولاړ شي او سندرې وایي، ستا اورېدونکي ته څنګه محسوسوي؟
کومه مینه چې اورېدونکي موږ ته راکوي، فرضاً که زه خپله شخصا چې ته سندرې وایم موږ سره شوق لري، هغه د هغه زړو سترګو نه لري. د منورو ستاسو په یاد باندې که زه په ننګرهار کی ما یا فازند تور خم نواوله ما خو پېښور تلار شم، نو په دې مینه باندې چې زه د منور استاد مسیح ما، نو شیخین مونږ ته ډېر غوږ مې دی، ډېره مینه مونږ سره لري.
او هم دغه تل کبیر ته په دې ننګرهار کې تم شو د جلال آباد ښار نه علاوه په خو به تاسو کلو ته تللی، ولسونو ته به تللی، ودونو کې به خلکو سندرغاړي وربلل، تاسو اوس څوک وربلی؟
زه به دا وایم چې الله تعالی دې زموږ په دې هیواد کې قراری، سوکالی او امن راولي. او زه چې څومره فکر کوم اطراف خلک موسیقي په کومه مینه اوري، او داستان پکې اورېدل کېږي، غزل پکې اورېدل کېږي، چاربیته پکې اورېدل کېږي، ډېر د زړه په مینه اورېدل کېږي. نو اوس شرایط تا معلوم دي او ما ته معلوم دي، زیاتره اوس اطراف ته نه ځو، کیوی ولسوالۍ ته ځو چې زموږ کلی دی، کامې ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو، بعضې وخت کې دي نورګل پلو ته، څوکۍ پلو ته، نو ده پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دغلته ستاسو دیرې ته هم د پښتو موسیقۍ، د محلي موسیقۍ شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي؟
بله بله عابد صاحب، بس دغه دیره دی خدای تعالی د آباد لري چې ستاسو غوندې نازولي او قدردان او شاهزاده خلک راځي، او بس داسې ورځ نه ده چې زه ویم چې یاره زما د دفتر ته به مېلمانه نه راځي، او زه په دې خوشحاله کېږم چې یو څوک یو چاته ورشي، نو د شینوارو نه راځي، د چپلیار نه راځي، روزمره که نه نو یو ورځ بس واتمن راځي زموږ خواته.
اوس چې زه راغلی یم او د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره در نه د یوې سندرې غوښتنه وکړم، تاسو به سندره ووایي؟
په دواړو سترګو ولې نه.
پات گدر دغال گلا وڑی یا پرون تھا زمیو نن گلا وی جسا گلا وڑی و دیر خاک ولے نشا وڑی پاس د گدر د غاڑی گلا وڑی دسوان یاری دوس باند د نشلا وڑی
ڈیر ډیره مننه پیغام منور خدای دې ژوندې لره
تاسو نن ډیره زیاته مننه
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزو نه تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک میں را واخلا چون سکھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
خوص پا قبائلی سی موکے دے اصلاحاتو او دے قانون دے بدلولو غاگ ورتا شوئے دے ایف سی آر او پختانو ونیز اخبرونا ہر چار شمبا یا شروع دے پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم سلور بجی او ہر شمبا یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجی لأحمد شاہ آزمی سر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن